قاسم یار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدا وخت مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ور بیا په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته چی
د غزنی چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر ورځ د اوربن په محل په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلي وو یرغمل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوال طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربن تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د سولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په اخو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړې او د 2013 کال تر پیلې شمېر 4445 ته رسېده، خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. دا په هغه راپور کې د دې یادونه شوې چې د پسټاکلم کې د نړیوال سولې څېړنیز انسټیټیوټ نن خپور کړی دی. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کې شیبه مخکې د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ لوبه پایل شوه. دوهمه لوبه نن د بلجیم او پاناما ترمنځ ده او دریمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ.
دوستانو خبرونه مولا نوریاس نوري نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش او هند په وړاندې له سیالیو وروسته تیر ورځ هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستنگزي له رسنیو سره په خبرو کې د سفر بریالي او افغان لوبډلې لپاره ګټور وباله. ښاغلی ستنگزي د بنگلاديش په وړاندې د دریو شل اوریزو لوبو سریز ګټل یو خلاص راوړنه وبلله او ویل چې د هند په وړاندې ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېرې تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې له بنگلاديش څخه د شل اوره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندستان په وړاندې ټیسټ لوبه د یوې پاڼې او 220 منډو په لوی توپیر بایلوده. ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړي په ایران کې د دهې فجر په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 14 افغان لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي وویل دغه لوبې د جون د میاشتې په 28 نیټه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. په دغه لوبه کې افغانستان او ایران پرته له امریکا، چین، ترکیې او کوریا څخه هم لوبغاړي برخه لري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوشنبه درې لوبې کیږي. د فیفا د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:30 بجو، د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ دوهمه لوبه په 9:30 بجو، د بلجیم او پانامي ترمنځ او درېمه لوبه د شپې په 10:30 بجو د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي. پرون یکشنبه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د سربیا او کاستاریکا ترمنځ وه چې سربیا 1-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په بله لوبه کې جرمني د مکسیکو په وړاندې جالبه مسابقه وکړه، خو 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. درېمه مسابقه د شپې ناوخته د برازیل او سویس ترمنځ وشوه چې 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړې، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د کوچني اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د کوچني اختر تیرې درې ورځې له څو لسیزو وروسته د افغان پر ځمکه د عظمت هغه ورځې وي چې چای تصور هم نشو کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دې اوربان سره افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې له پامیره تر هرات یو افغان دی، یو ارمان دی، یو هیواد، یو تاریخ او پر دوی تپل شوې جګړه پردی او د پردیو توتیا ده. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې دغه درې ورځو حمله نو خوده چې د جګړې ښکېلو لوریو ته د یو بل وژل حرام دي، موږ سره ورونه یو، د ویاړ او ویر ټغر مو یو دی. د سرمقالې په وروستیو کې لیکل شوي چې دواړه لوري باید دا اوربند وغځوي او د ولس ارمان یعنی سولې ته غاړه کیږدي. خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوربند دوام رد کړی او ویلي دي چې د پخوا په څیر به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې د اختر په دوهم او درېم ورځ د ننګرهار انتحاري حملو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د ننګرهار حملو دا وښوده چې افغانان داسې دښمن لري چې د وحشتونو دوام غواړي. هغو ته افغان دښمن دی، هغه که د طالب په جامه کې وي، که د حکومت او که د عام افغان وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یا ممتو له قوله لیکلي چې له اوربنده د افغانانو ګرم هرکلی متاثره کړی دی. په مطلب کې وړاندې د ملګرو ملتونو د اعلامیې په حواله له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې دغه ډله باید د سولې د مخامخ خبرو لپاره اساسي ګامونه واخلي او د اوربند موده دی وغځوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي دي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند غځول د سولې لپاره یو ښه فرصت دی او باید له لاسه ورنه کړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که وسلوال طالبان د روانې جګړې لپاره په افغانستان کې د بهرنیانو حضور پلمه کوي، نو د سرمقاله لیکونکي په وینا چې ولسمشر غني ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور رول او راتلونکي برخلیک په ګډون د طالبانو ټولو غوښتنو په اړه خبرو ته تیار دی.
په کندوز کې بیا سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی به د ولسمشر غني هغه حکم چې د اوربند د غځولو په اړه یې کړی په بشپړه توګه عملي کړي، خو په عین حال کې به د خلکو خوندیتوب ته هم پوره پام وکړي. اجمل آرین د کندوز څخه د کندوز د والي د څرګندونو په بنسټ چمتو شوی رپورټ راکوي.
ښاغلی نعیمی همدارس د کندوز امنیتي ارګانونو چارواکو ته یې لارښوونه وکړه چې په ښار کې د خپل سر وسلوالو د موټرسایکلونو او د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ګرځېدو کلک کنټرول ولري، تر څو یو شمېر فرصت طلبه ډله د اوربند له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
تر څو چې زموږ پر خواوو باندې برید نه سوی، په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولی چې هلته د خود سره عمل وکوي. هر څوک چې خود سره عمل کوي هغه به مجازات کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي. او زه مطمئن یم چې زموږ قهرمان او زموږ اتلان سربازان امنیتی مسؤولین هغوی د اوربند حکم تطبیق کړی او تطبیقوي او دې ته په ټوله قوت سره درناوی کوي.
په ورته وخت کې د کندوز امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې اختر په سولیزه فضا کې ترسره شو او وروسته له دې هم د هر ډول بیرزموی د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې د سکون سا وباسي.
موږ مشترکاً د لویو لارو او د ښارونو لپاره هم د تدابیر په یو منظم پلان جوړ کړی او عملي کوي، ځکه پخوا مو چې د لویو لارو امنیت نیولی و انشاءالله په آینده کې به هم د لویو لارو امنیت په عین شکل موږ کوشش کوو چې تامین شي. کندوز خلکو ته او د شمال سر ګدون ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ به خپل امنیت تامینوو.
بلخوا په کندوز کې د سولې شورا د ولایتي دفتر رئیس مولوی عبدالبصیر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکړي، اوربند تمدید کړي او له جګړې څخه د لاس واخلي، ځکه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
دا به د مسلمانانو لپاره خیر وي انشاءالله. او عزیز په دې کې خیر دی چې موږ دغه جنگونه بند کړو. جنگ د هیچا په ګټه نه دی، جنگ د ولس په ګټه نه دی، جنگ د مسلمانانو په ګټه باندې نه دی. امیدوار یم چې موږ دغه فهم ټول مسلمانانو ته ورسیږي او که دوی د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح لپاره آمادګي وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د اوربند مودې تر لس ورځو پورې وغځوله، خو بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویانو معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې او د پخوا په څیر به د دوی د الخندق په نوم پیل شوی عملیات دوام ولري. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما واز د ولفور کارواز پر ور چې ورور دا مې وان په ولسوالۍ دغه انتخابات کې چې دغه تاتې چې وای چې ورور جان دغه لاس کرا ولادي خلک یا بکې خلک دې ذاته کې لاس کنځر کې د خپل بزه په پټو په سیاخ چې بار نه دی هغه ته چاپا ورکو کې دې چې بار نه دی هغه ته چاپا نه ورکو کې دې. زما واز د ولفور کارواز پر ور چې ورور دغه مشکل دې موږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سیاسي پیسې مخته تللې دي، اعتبار مخته تللې دي، بل هېڅ لا نه څه وروره. نو دا څنګه حکومت دا څنګه تاکیز یاته چې ټاپه ونه وایم پر پنځه سړي ته ولاړ دي سړي ته پیسې اخلي. نو باید زموږ سره دغه کومک مرسته د لوړ پورې چې هغه کول اشرف غني څخه هېڅ عسکر چېنولي دي پیسې اخلي وروره. دا ته څلور پنځه دانې دي د الله نن ضرور کې دا نن کنځل یې کول پوچ را دې خلکو ته ویله هېچا دې ټاپه نه ورکول. بس پیسې غوښتلې، پیسې مخته تللې دي، اعتبار که خوار غریب اعتبار نه درلود. داسې خوار غریبان څه یو لس کوټه نه لري، په پنځه ته ودرېږي ښکنځل هم ورته کوي، خوشې هم ورته کوي، پیسې هم ځینې اخلي. او هلته چې ورته ټاپې هم نه روحي. وروره زما دغه پیغام دی، دا مو وساته چې دغه زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو سلام نه زه غواړم چې په نورستان کې دغه انتخاباتو هغه بهیر په اړه خبرې وکم. خوشبختانه په نورستان کې دغه انتخاباتو کم سلسله چې روانه ده په ډېر شفافیت سره او د خلکو پراخه کچه ګډون سره مخ پر وړاندې روانه ده. هیڅ ډول امنیتي ستونزه تر اوسه الحمدلله په نورستان کې نه پېښ شوې ده، او خلکو په انتخاباتو کې پراخه کچه ګډون هم کړی ده. او سرچینم لپاره خلک ورزي او خپل هغه سرچینم ترسره کوي. نو لله الحمد په نورستان کې بعضې ولسوالیو کې ستونزه وو، هلته هم الحمدلله دغه ستونزه اوس یو څه اندازه حل شوې ده. موږ د امنیتي ځواکونو او د نورستان محلي چارواکو نه ډېر زیات مننه کوو چې په نورستان کې په یوه ملي هماهنګي په فضا کې او صادقانه مدیریت په نتیجه کې نورستان امنیت ښه کړی ده. باید په ټول افغانستان کې همداسې انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وشي، دې لپاره چې یو وډ موږ ته موږ او تاسو رای ورکړو او افغانستان دغه مظلوم ملت ته په صداقت او په اخلاص او په دې طرف سره خدمت وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندانی شوی و نن اعدام کړ. د ایران د قضا پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې محمد رضا سلاس سار وخت اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدام سخت خواشینی څرګنده کړې. د مسلې نور جزئیات به له فرشتې جلال زی څخه په ریپورت کې واورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
د بشري حقوقو د څارنې او ملاتړ د سازمان پر ټویټر لیکلي چې د ایران له حکومت غوښتنه سوې چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، خو دافي نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې وه. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د کناباد سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د کنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کېږي. په تهران کې د نعمت الله کنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و، خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا سوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري، خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کېږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم و. دا په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځانګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ایرانی چارواکو د حکم په جاري کولو کې بیړه کړې او له دې عمله یې د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس ته د محاکمې پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نه و ټاکل سوی، او همداراز د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول سوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې و. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې وه او ویلي و چې پولیس یې په همدې ډول نه دي وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته، خو د بشري حقوقو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي. کنابادیان په ایران کې د صوفیانو تر ټولو لویه طریقه ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمانونو د ایران پر حکومت په مکرر ډول ژغ کړی چې پر مجرمینو د اعدام حکم بند کړي، خو ایران په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې هر کال ډیر وګړي اعداموي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلک وویل چې لا اختر وړاندې ښار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه شي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو خود، د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخه دي. پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. هغه لنډۍ ده چې وایي په مازیګر دې کړې بار کړې، په مازیګر دې ګناهکارو کړې زینه.
زما خوږې مورې، مازیګر خو لا نه دی، نه ګورې لا خو د سهار اته بجې مې دې شوي.
پوهېږم زویه چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدئ. شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته هلته څه ټکر لویږي؟
مور جانې ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېر څه کوئ زما یې پکې ډراز نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه خپل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقې ترورې، اصلا ښه وایې، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې اورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور نه ویسي. یا خدایا، وای سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږه همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولې دي؟ وای ګلپرې، ته یې؟ هو سنم ګلې ترورې، زه یم. بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي. بېشکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وای. دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه درسره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې دستنده ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله. ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختر زما د کور ناوي کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې.
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سنم ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي. داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر ده، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما هم اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا. چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
آمین. ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړی نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یاده و. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي. ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر کمیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
تا زه پوښتنې ته پرېنښودم. ما وویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیار یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوه خو خطره که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس د مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسو پاتې یې.
ته موسا گل کوترو غمبر غمبر وهي، د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهي. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دې، وو په کور کې یم ته وای. ستړی مسی، دا چیرې تللی وې؟
زه خو ډېر ډېر درپسې خپه وم.
مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خپه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنم ګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خپه سم که نه ته وایه.
نه نه زویه، خدای به دې خپګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خپه کېږي. و خود؟
نو د سنم ګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دې، هغه د زرپوري دوی ته وایه.
ښه ښه، پې ورسېدم. زما ساده گل زویا، تو دومره نه پویگی چې زه ولې خوشاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دیم خوشاله سی. یاد یې ته وایه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 دو وی دی. خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده، ته وایه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري، خو پیسه دار دی، ته وایه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه، هغه بیا خبره ورانه نه کی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.